السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې، پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیلېږي چې د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو متخصص ډاکټران ستاسو پوښتنې ځوابوي. د پروګرام تر پیل مخکې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پر ځای اقدام وباله. په کندهار کې د یوې مرستندوی بنسټ مشر وایي چې طالبانو یې ورونه دبولي. په پاکستان کې د پاشاکال اورښتونو ولس کسان مړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ور بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. بایدن چې پرون یې د پنسلوانیا ایالت په شنګسویل سیمه کې د سپتمبر د 18 د حملو د شلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون کړی وو، وویل ګرانه ده چې ټولو ته له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړل شي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي، هغو لګښتونو ته په پام چې وشول، او یا سلنه امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره له افغانستانه د پاتې فرانسوي وګړو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ژان لودریان دوحې ته تر روانېدو مخکې پرون طالبانو په درواغو ویلو تورن کړل. د ده په وینا طالبانو ویلي وو چې پراخ بنسټه حکومت به جوړوي او بهرنیان او افغانان به پرېږدي چې له افغانستانه ووځي، خو دا ژمنې یې د ده په وینا عملي کړي نه دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني او اړیکې به ورسره ټینګې نه کړي. د دا هم وویل چې لا هم څو فرانسویان او څو سوه هغه افغانان چې له فرانسې سره یې همکاري کړې ده په افغانستان کې پاتې دي. په کندهار کې د خیر شیګنې د یو بې پرې بنسټ مشر فهیمه رحمتي وایي چې طالبان تیره شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولی دي. هغې په یوه ویډیوي پیغام کې چې بېلابېلو رسنیو خپور کړی، په ژړغوني انداز د هغې صحنې جریان بیان کړی. فهیمه رحمتی چې روغتیا پاله هم ده، تیره میاشت د جګړې په شرایطو کې له بېوزلو کورنیو سره د بشري مرستو لپاره د بسپنې په ټولولو کې مهم نقش درلود. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امیر رحمت الله نړیوال بیا ادعا کړې چې په دې کور کې د پخواني حکومت د استخباراتو وسلول موجود و چې د طالبانو له ورتګ سره سم ډزې سوي او طالبان د هغوی د نیولو لپاره لاس په کار سوي. د میرمن رحمتي دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې نن د پاشاکال یا موسمي بارانونو او مځکې ښویېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. یوه چارواکي محمد نواز ویلي په تورغر ولسوالۍ کې له ویجاړیو او خټو ګڼ مړي ایستل شوي او ژغورونکي په نورو قربانیانو پسې پلټنه کوي. د پاکستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ویلي اغېزمنو سو سیمو ته یې مرستې لیږلي، خو د مځکې ښویېدو د دوی د مرستو رسولو چارې ټکنې کړې دي. په پاکستان کې د سپتمبر تر نیمایي پورې د پاشاکال د بارانونو موسم وي چې وخت نا وخت دا ډول طبیعي پیښې پکې کیږي. د اسرائیل پولیس وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له یوه زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنه بېرته نیول سوي دي. دغه بندیان تېره دوشنبه له هغه زندان څخه چې امنیتي تدابیر شدید دي د یوې سمڅې له لارې په تېښته بریالي سوي وو. دغه څلور تنه فلسطینیان د اسرائیل په شمال کې تر نیول کېدو وروسته پرون ناوخته په یوه محکمه کې راڅرګند کړای شول. دوی په تروریستي جنایتونو محکوم سوي او دوه تنه یې په عمري بند محکوم شول. د اسرائیل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي امنیتي ځواکونه او پوځ د دوو فراري بندیانو د نیولو لپاره لاس په کار سوي دي. د تښتېدلو بندیانو په ډله کې 15 تنه د یوې جهادي پوځي ډلې غړي دي او 15 تن په فتح ګروپ پورې تړلی کس بلل سوی دی. په پلازمینه ورسا کې د ټول پولند ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د لږو معاشونو او خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. دا اعتراض داسې مهال کې دی چې د کورونا وبا له کبله د پولند روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی. اعتراض کوونکو چې نن یکشنبه د ورسا په مرکزي برخه کې او د دولتي ودانیو مخې ته راغونډ سي وو، خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم شاید د مالي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ سي. دغو کسانو ویلي تر هغو چې مهمی غشتنې پر ځای سیبی نوی شپه به هم په همدغه ځایونو کې تیروي. د پولند روغتیا وزیر آدم ناید زایلس کې ویلی چې د اعتراض کوونکو له استازو سره به نن پر دې موضوع خبرې وکړي. او د عراق د کردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایي اډه چې امریکایي پوځیان پکې ډیرا دي د بې پیلوټو الوتکو بریدونه سوي دي. په اربیل کې د کرد ځواکونو ویندوی لاک غفوري وایي چې پرون دوو بې پیلوټ الوتکو د اربیل پر هوایي ډګر چاودیدونکي مواد وغورځول. د برید په نتیجه کې د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل سوي. دا څوم وار دی چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو تاسیساتو یا هم پوځي اډو بریدونه کیږي. د پروني حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمن یا غن د دې پیښې مسؤول بولي. ایران لا تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
د روغتیا په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هر کله کوم. د خبرونه د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې پر رواني ناروغیو خبرې کوو. پر هغې ناروغۍ چې په دې هیواد کې پرې د اخته کسانو شمیر ډیر زیات دی، د لسیزو جنګ جګړې، بې وزلي، نیستي، کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د ټولنې د پوهې ټیټوالی او دې ته ورته ډېرې نورې ستونزې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي اصلي عوامل بلل کېږي. په دې اړه به وروسته متخصص ډاکټر رڼا واچوي. خو په دې خبرونه کې مو البته د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس، د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکي روانشناس ډاکټر عزیز الدین همت ته بلنه ورکړې ده. مخکې له دې چې ډاکټر سره تور ورکو د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، کولی شئ چې په دې ټلیفونونو موږ ته ټلیفون وکړئ او له متخصص ډاکټر نه د البته د رواني ناروغۍ په اړه پوښتنه وکړئ. 00420221125001، بیا تکراروم 00420221125001. بلش میره ده 00420221025001. په دې شمیرو کولی شئ چې تلیفون وکړئ او خپل پوښتنه لنډه مطرح کړئ. دغه راز کولی شئ چې د اسکایپ لارې هم را سره اړیکه ټینګه کړئ. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. ډاکټر صاحب عزیز الدین همت، خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر. د هر څه نه مخکې تاسو ته او هغه نو تاکان ډیر زحمت کشه د رادیو ازادي هغه ته، او په اخر کې د افغانستان ربریدي خلکو ته چې په سلوي کلونو کې د جنگ سره دای مخامخ دي، هغه ته خپل ځانده سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب کراشو، لومړی دې پوښتنې ته چې ما د ځینو عواملو یادونه وکړه چې په افغانستان کې هغه عمده عوامل دي چې ډیر خلک له رواني پلوه پرې اخته دي یا پر رواني پلوه ناروغ دي، داسې کوم شمیره شته ده چې په افغانستان کې به څومره کسان له رواني پلوه ناروغ وي او په کومو بڼو دغه ناروغي په خلکو کې راڅرګندېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر چه منگاو تاسی پویگو چه نتن ها افغانستان که بلکه پر طول دنیا که رس پر رس در روانی امراض و در مشکلات و کچه مخ پا جگه دو ده، اما خصوصا پا افغانستان که پخواب ما میشه در رادیو آزادی و در نور و تلویزیون لاری بویلی چه پا افغانستان که 50% خلق پر روانی امراض و تقریبا 90% پر رواني مشکل باندې اخته دي. چې رواني مریضي او رواني مشکل سره فرق لري. پر رواني مریضي کې لازم دي چې دغه سایکاتریس باید دوا ورکي، او په هفته کې یو ځلې 12 مریضان باید شپخانه ته راشي، او د سایکوتراپي له مخې چې د روانشناس لخوا اجرا کیږي دوی باید تدارو. اما رواني مشکل 95% په افغانستان کې شته. لیکن ما تقریبا 2 میاشتې مخکې د آلمان نه یو چاره تزنګ وو چې زما خپلوان مې وو دوویل دوچ والے جو متبر آجاس دا جرمنی دے دوویل چی پینزلس ملونا پا افغانستان کی روانی مریضان دی نو نپیگم او زچو رس پر از گورم زخ پیگم چی ہر انسان تدل تا گورم آغا دا فیرے نی معلومی گی چی دای روانی مریض او روانی مشکل لری
بلے تاسو یادونه وکړله البته چې پنځش پته په سلو کې خی رواني ناروغان وی او نور هم پنځنوي سلنه رواني ستونزې ولري د دوی ترمنځ توپیر څه دی هغه چې رواني ناروغان دي او هغه چې رواني ستونزې لري
زبای زی پا جرات سره وایم چې په افغانستان کې که څوک رواني مشکل ونه لري هغه داسې ولونه دی چ نه محیط نه آگاہ دے نہ برشی نہ آگاہ دے زکا چ دل تسلویخ کال کی جنگ دے دل تبے کا ریدا دل تغربت دے نو ہر سوک چ نارمل انسان دے او دا موضوعات دا عوامل گوری فوق العادہ دا پروانی مشکل باندھے اخت کی گی کا دا ڈیر زیاد استرس او روانی فشار او اضطراب په فعلی شرایطو کې دای پیدا کی نو دا به روانی مشکل پر روانی مرضی باندې تبدیلیږي
تاسو مشخص کوم تعریف شته دا چې په کومه کټګوري کې دغه کسان چې له رواني پلاوه ستونزې لري یا رواني ناروغان وي هغه په کومه کټګوري کې راځي او آیا د افغانستان د اوسنۍ شرایطو د افغانستان له ټولنې سره ارخ لګوي او که ځینې نورمونه یا هغه ستانډرډونه چې په ټوله نړۍ کې د رواني ناروغانو لپاره په پام کې نیول شوی تاسو په هغه قالب یا چوکاټ کې دوی تلې
بله خو باید ووایم چې موږ څنګه رواني مریض څنګه موږ پیژندلې شو مثلا څومره چې انګیزه ده مثلا یو خورت انگیزه ده او مقابل که یو خورت عکس العمل ده دا انسان نارمل اما ګورو د یو خورت انگیزه په مقابل که تقریبا دوه منه دی عکس العمل ښیي په طور د مثال په افغانستان کې ګورو یو سړی چا ته کنځله کوي کنځلې دغه یې ډېر کم دی اندازه یې کمه ده اما مقابل کې مسله دی تفنچه اخلی و ماندی فیل که و دا سڑی وجنی نو دغه که انسانان غیر نارمل دی او پا افغانستان که اکثر خلق پا دغه مشکل ماندی اخلی او غد تا دادر توائیم زچو وائیم پی نوی فیصد هستا سل فیصد مشکل در روانی دلتا پیغم تاسه دلتا کابل تا براغلی هستی دلتا گوری چپ پا سرک که دا بلخوا تا تیرهگی حتی تر سوچ لاس دغه ته ونیلی سه ډرایور ته ونی سه موټر درته نه درې حتی کله باندې ټیم په خو څنګه دی راځي اله ته دا چې دا سړی وار خطا دی او یو عامل د رواني مریضي او د مشکل د رواني چې شه دی وار خطا کیدل دی همیشه وار خطا یا همیشه خپل موقعیت ته تغییر ورکوي نو دا سه انسانان من ویلی شو چه پا افغانستان که او خلق ملامت ندی دلتا دیر زیاد عوامل دی چه روز که بدو بانده با تماسو نیشو نو فلیازا ویلی شم چه واس پرد پا افغانستان که دا او خصوصا پا سنی شرایطو که چه دا طالبان ورون دلتا راغلی دی اگر چه نبچه نوائی لیکن هاگه اول دفع چه طالبان افغانستان تا راغلی و چه تا تلویزیون گل که دوم ورځ زنانو ته چادري واچوله او لرګي او دغه ورسره وو خلک به یې وهل هغه حرکات هغه وخت د طالبانو د انسان په ناآګاه شعور کې پراته دي اوس چې طالبان راغله مغه د ناآګاه شعور نه هغه حرکات چې طالبانو د آګاه شعور ته راغله نو دلته خلک عکسالعمل ښیي ټول خلک وارخطا تاسې ولیدل په میدان وای کې په درهاو خلک غلطه بتلو تختیدل حتی د تیارین خلکو ځانونه خطا کړ دا یو نو رواني مشکل او رواني مریضي و چې کوم ویل شو چې دا ورځ پر دا زیاتیږي
تاسو ویل چې یو څوک چې له حد زیات د یوې خبرې په وړاندې عکس العمل ښیي، یعنی په دې معنا چې ډېر ژر اعصاب خرابیږي، یعنی دا په یو ډول رواني ناروغي لري،
رواني مشکل دی.
بله،
رواني مشکل دی،
دا مشکل دی. بله، کراش دې خبرې ته چې د ټولنې په کوم قشر کې، په سړو کې، په ښځو کې دغه ناروغي ډېره زیاته ده که په ماشومانو کې په کوم قشر؟
اوله درجه چلته افغانستان کې جګورو د په جوړت سره ولې سم فزوانه طبقه دا بیچارهګان یو تعداد سه په دې جنگ کې تولد شل، په جنگ کې لوی شل، په جنگ کې ځوانان شل، په جنگ کې فاکولټي ولوسته چې فارغ شو، زمينه د دې نه د مساعده چې دای واده کی او واده د رواني مشکل او د رواني مرزي د مخنیوي لپاره اوله درجه دوا ده چې باید. اما متاسفانه دا نه په دوم قدم کې خزه، چې خصوصا خزه اکثره په جوار خوان یا په ډیپریشن باندې دوی اخته کیږي. نو په لحاظ دا ته ویلې شم چې ډېر زیات عوامل دي چې په افغانستان کې د رواني مریضۍ او د رواني مشکل لپاره زمينه مساعده کړې ده.
هغه د ژور خفګان تاسو یادونه وکړله، د ژور خفګان د لمنځه تلو څه لارې چارې شته ده، او څه ډول کیدای شي چې د کورنۍ یو غړی دې ته متوجه شي چې یو غړی که ښځه ده یا نر ده په دغسې ژور خفګان اخته شوی دی، او څه کولی شي دوی له خپله اړخه؟
بله بله بله، کې زنګ راغی. په افغانستان کې اوله درجه عامل د رواني مشکلات او رواني مریضانو ده ته کوم وخت کې خزه دا عامل دار شي. دلته دوی نه پیږي چې دروان شنافي میګانا میړه او فامیل دا خسر او خواخې د دې خزه سره څنګه برخورد کی او خو مشکل لري. اما مشه د پاره په افغانستان کې په دغه شی وخت کې چې یو خدای ملدار شي، جنگ دی، غالمغال دی، وحل دی، رټل دی، ولې دی ورکو ټیټواز دی نه د ذکرې دی چې د په مخ کې د دې ځوان چوادي کړي، د په مخ کې مور پلار یې جنگ کړي، قدام په تخت شور کې پراته دي. نو کوم وخت کې چې مجرد دی د کور ته ننوځي دا یو څه شپې ته درجه یې دای تغییر کوي. نو خبره دلته دا ده چې باید د کوم وخت کې خاندار شي، ډېر په سره کې نور سره خبرې وشي، او کا اقتصادي صحیح کوم غذاګانې چې د تجربه هغه لپاره باید ورکړ شي. حتی که په دغه عاملداري وخت کې که ډېر زیات جار جنجالي ماشوم ستکیږي یا نقصان کوي، نو خبره دلته دا ده چې افغانستان کې خزه هم په جوار خفغان باندې اخته دي. دوی سره باید داسې وځو شي. روان شناسان وایي چې هفته کې یو ورځ خپل خاوند د فامیل مشر ځواني د خپل فامیل سره باید د کور ووځي، او یو پارک ته او یا یو بلکې په کابل کې فرغې ته یا پغمان ته دی لاړ شي. چې اقتصادي خي اما متاسفانه دا چې خلکو اقتصاد خصوصا په دې شرایطو کې خنه دي، او زور خفغان علایم هم دا دي چې همیشه جګر خونه جاړي، او اشتهانی خوب و دمنده دي، او کډیر زیات شي، او دا نرینه اخزه چې په دې ډپریشن یا زور خفغان اخته خپل ځان بیگانه فکر کوي چې زه هڅه نه لرم، او کډیر شدید شي زور خفغان دا ځان وژنه کوي.
بله ډاکټر صاحب، ان کور ودان بیا به هم پر نورو عواملو باندې خبري وکړو، د مخنیوي پر لارو چارو به خبري وکړو، دا چې په افغانستان کې د رواني ناروغیو د درملنې لپاره څومره امکانات شته، که هم په ټوله کې د افغانستان کې په اوسنوي په تیر بیا اوسنی وضعیت کې د روغتیايي خدماتو وضعیت ښه نه دی. په دې بوغه کې خو اوریدونکو هم ډېرې پوښتنې لري، د هغه موضوع مو چې انتخاب کړی دی ډېر عام ده په افغانستان کې، او ډېر کم په دې باندې خبرې شوې دي. اوریدونکو پوښتنې به واورو، او تاسو که لطفا ځان سره یادداشت کړئ، کېدای شي چې څو اوریدونکو واخلو او د هغوی پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. له اوریدونکو تاسو هم توقع کوو یا هیله کوو چې فقط لنډه پوښتنه مطرح کړئ، نه غواړو چې مصرف ډیر شي. مهرباني، څوک او لکم زمو ټلیفون کړئ؟
السلام علیکم تاسو محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه ونی کیلی د جلال آباد نه تاسو سره لاین کیما زما د ډاکټر صاحب نیو دوه پوښتنې دي یو څوک بد اخلاقه ده خراب لهجه لري په هر خبره کې ډېرې بدې خبرې کوي او یعنی بد اخلاقي کوي ایا داسې خلکو ته مونږ د روانشناسۍ د نگان او د طب د نگانه مونږ رواني مریض ویلی شو یو او هغه څوک چې په عادي او ناچیزه خبره باندې غوسه کیږي حتی غوسه یې د کنټرول نه وځي ایا داسې اشخاصو ته مونږ رواني مریض ویلی شو کنه
مننه کور ودان ډاکټر صاحب یادښت کوي بل اوریدونکی هم راخلو مهرباني پوښتنه مطرح کړئ وعلیکم السلام او مهرباني څوک او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه غږ موسم نه اوریدل کیږي که یوې کړکۍ سره ودرېږئ او راډیو تاسو غلي کوي نه شي کېدی چې هم خبرې وکړئ او هم راډیو واوري بلې دا هم قطع شو پرې شو بل اوریدونکی راخلو لطفا
چې زه کله دا مشکل خو چې کوم د وخال دا خو پر احتیاط د په هر چا کې د درې سره مشکل اول په مکه دی لکه مثال مشکل وخال مرادي وخو یو د جوار خپګانی وخو یو زه خپل چې کله کوم ملګری سره خبره کوم زه فکر کوم چې زه خې خوږه خبره کوم او په هغه وخت کې مته پاته نه ویل کېدلی دې منه ته پړ شي وي زه نه غوړم چې کله زه تر خې خبره وکم یا نه خبره و چې کلا کې وي زه غوړم کوشش کوم چې یعنی خشولې ولګم په مقابل کې منه خپاشي دا مشکل شته د تر کنټ هغه وکم ډاکټر صاحب نام خو ده
ډاکټر صاحب تاسو په پوښتنه باندې پوه شوئ زه خو پونه شم نه پويګم چې
بله نه دا وایي چې ډېر خلکو سره خبر خورتم ما اما مقابل کې هغه ما سره خو د خو اخلاق او مخیکات نه اخلي نو ډېر خفقېږم او ما ته یو قسم خفقان پیدا کیږي چې ولې زه خبر خورتم مقابل کې زموږ په مقابل کې بد رویه کوي
مهرباني خای تاسو ډاکټر صاحب دما ورکې قدرمن اوریدونکو د سوشي بوله لپاره ټلیفون نه مکوي چې ډاکټر صاحب هغه پوښتنه چې مطرح شوی هغه جواب کی مهرباني
بلې دا اولنې سوال کوم دا و چې یو نفر ګوري چې دای د خو د هر ورکو کی موضوع په مقابل کې ډېر احساساتي کیږي او دې د باندې بد تاثیر کوي بیا خراب یې نه کوي دې ورور مې د جلال آباد نه ځای ویلې چې د رواني مشکل یا مریضي ویلې شو ما مخکې ویلې چې رواني مشکل په افغانستان کې ټول خلک لري کوول لري اصلا نه لیونه دې چې د هیڅ شي نه خبر نه دي
بله ډاکټر صاحب بله یو برخه دا و چې یو څوک ډیر بد اخلاق دی بدل جلری سپک سپوري وای د سې توند خبرې کوي یو بل دا و چې په یو څوک د شپ عادي خبرو باندې هم د پقار کیږي د دواړه لرواني په لور نه روغندي
نو من قبول شو چې اخلاق نسبی دي مطلق نه دي مثلا په افغانستان کې د یو جنې سره ګرځېدل بد اخلاقی ده په اروپا کې د یو جنې سره ګرځېدل اخلاق دي نو دلته بد اخلاقی مثلا د کوم نگانه بد اخلاق په دې سب چې د خرچا ته کنځلې کوي بدې خبرې کوي کدغې نو د په مجید کې دا شی زده کړې دي په فامیل کې دا شی زده کړې هم دغه علت دی نو موږ ویلی شو چې د دې لپاره چې دا زده نه مخنیوي وکړي هغه ماشوم چې په یو کور کې پیدا کیږي د په مخ کې باید د مور پلار یو بل ته کنځلې ونه کړي یو بل باید بد نامه باندې یاد یې کړي نو مغه وخت کې د ور ولې د یو انسان شخصیت روانشناسان وایي په دې شپې ته تقریبا 90% ته تولد نه حتی دا ویلی شم چې د ځایګوت څه شکل نه تر پیند کله نه پورې په دې شپې ته 90% د شخصیت جوړېږي او څو عمر ده چې مثلا شپې ته کال نور روسه دی پیندونه تقریبا شپې ته او هر کله دی او کله نه پورې ژوند دی دا نور اخلاق او تربیه او شخصیت ده په دغه پیندو په څکلو کې تکلیف لري دا ویلی شو چې دا تولند تر پیند کلنې پورې دوره ډېره خطرناکه او ډېر مور پلار ډیر مهم ډیر معلم باید اب اما متاسفانه په افغانستان کې په کور کې معصوم رتل کیږي بیرون رتل کیږي معلم وی حتی حدیث پیغمبر دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې زما د امت نه دی هغه څوک چې د سپین ږیري احترام وکړي او په معصوم لاس
ډاکټر صاحب تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه د انسان شخصیت په ټولنه کې چې ژوند کوي جوړیږي د وخت په تیریدو سره کله چې غټیږي او معمولا د سوای ویل کېږي چې په کوچنیوالي کې تر 15 کلنۍ 14 کلنۍ هغه ډیر حساس وخت دی د یو ماشوم شخصیت تقریبا جوړیږي چې راتلونکي کې به د څه ډول ټولنه کې راڅرګندېږي کراشو دې برخې ته چې په ټولنه کې هغه رسم و رواجونه دودونه چې دی یو انسان شخصیت جوړوي آیا دا یو جدا بحث دی او کدا هم له رواني بحث سره تړلې دی له رواني ناروغي سره
پاو خلاصه کوم شخصیت تعریف کو وي شخصیت مساوي کیږي وراثت جمع محیط جمع زمان تاسو وګورئ په یو اطراف کې موږ واړو په خپل ولسوالۍ کې زمون پلار ډېر بلسه دی یاد شریو او دې خبر خطبه کوي د خلکو سره د غسره نو وراثت فوق العاده تاثیر لري افلاطون وایي چې غټه چوکي هغه خلکو ته ورکي چې هغه په درکندۍ خو وراثت لري خو خاندانی او به وایي دا خراب قلابي دیموکراسي کله کله کولې شي چې بے نسب انسان وراثت دې تاثیر لري او بے نسب خلک لوړو مقاماتو ته ورسیږي نو همیشه د پاره خلک غټي رشوت اخلي جنایت کوي قتل او قتل کوي تاسو وګورئ ظاهر شاه په وخت کې ظاهر شاه په وخت کې تلويخ ته حکومت یې وکړي را رامي وا هر دي څوندې ته سړې چې به نو ولتوالې ته وایي د خان صاحب راول او ګوزي راول چې دا کې وي سم هغه نو چې شو ګوره که یو عالم د خان زوی یو ځوان که یو بد اخلاقی وکړي دا وایي وشرمېږه د خپل پلار نه د پلار د څومره ښه شخصیت دی دا غوره ډېر یو قوي رواني موضوع ده.
ډاکټر صاحب له بحث نه ډېر لري نه ژو اوریدونکو ته بیا هم ورکو یو مسله غواړم چې روښانه شي اوریدونکو ته په ټولنه کې شخصیت چې جوړیږي تر ډیره کورنۍ پکې رول لري له کورنۍ له کوره بهر کوڅه کې جوړیږي په ټولنه کې په نورو برخو کې چې کله یو خزه یا سړی د کاري ژوند ته قدم ږدي د ان شخصیت جوړیږي آیا فکر کوي چې په افغانستان کې باید یو څوک په خپل شخصیت جوړ کی پرته له دې چې د ټولنې اغیز په عمومي ډول پرې وشي؟
بله دلته ګورو اولی شی چې د شخصیت د جوړښت لپاره ضروري دی کور دی د کور مهم دی دوم د کوشې درېم دی اجتماع اما هغه څوک چې دا درې واړه محیط نه دیده وګوري او خپل شخصیت جوړي دا هغه څوک دی چې ډېر دیندار پنځه وخته لمونځ کوي قرآن پاک لولي او په دې ځای په فکر کې دی که زه بد کارونه وکړم نو الله پاک به جنت نما محروم کی او دوزخ ته د سره یو د رواني له لحاظ یو استراب او یو د استرس او یو فشار د رواني دی خو مغه علت دی چې ډېر کوشش کوي چې د خلکو سره خبر خورد کی او چاته بد خبره ونه کی د چا او بیرون مثلا یو جنۍ ته دغه ته په بد اسکر د سپېڅلو ونه ګوري نو دا عامل مهم د عبادت دی او مسلمان دی
رواني ناروغي یا چې رواني ستونزې مشکلات په کومه طبقه کې ډیر زیات دي هغه چې تر اوسه پورې د ټولنې نه متاثر شوی شخصیت جوړ شوی او هغه چې په خپل ځان جوړ کړی دی په کومه طبقه کې ډیر زیات دي کوم کسان ډیر ژر تسلیمیږي حوادثو ته
معنی یو موضوع پاتې شو حتی بعضی په اروپا کې افغانان کې دي دا زمونه بازی دومره غرق دی په عبادت کې او دا غته چې بيخي د ډېر فنافلاشي او د مخول اروپا چې تلې ما دغه سبا دي نیولې د خپلوانو جملې نه چې بازی ځان په درې ځامونو کې یو دوی دغه فنافلاشي حتی د ما یو بل خپلوان په امریکا کې دی هغه ته هم دی بيخي حتی په دغه کې فیسبوک کې همیشه ټول اسلامي موضوعات دی یا چی او ډیر کا افراط شي نو دته یو رواني مشکل دی پاتې کیږي. ولی د یو حالت د یو ځوان لپاره لازم دي چې وخاندي. روان شناسان وایي کوم وخت چې ویخه مسلسل نه په وقفوي ډول سره دوه ساعته به خاندي چې د دې د مخ په واړه واړه حجرات دي د خندا په واسطه دا ځوان دي کیږي او د دې د خپل سبب ګرځي او خپل خندا بیخی زیاد د رواني مشکلاتو د مخنیوي لپاره فائدہ کوي. نو خبره دلته دا ده چې سړی باید دی دغه مضمون د روان شناسي هر چا لپاره لازم دی چې وندا ده باید دا پوه شي. حتی وایي چې په فارسي وایي روان شناسي علم احوال دلست مطالعه دغه علوم واجب است. مطالعه علم روان شناسي فرض است او قرآن کوډ روان شناسي ده.
بله د زړونو لاسته راوړل د زړونو کې چې څه تیریږي په زړونو دا به ګمانم چې ډېره سخته وي چې د یو چا له داخل نه ډاکټر صاحب څوک پوه شي او هغه درک کړي. راځو د بحث ته چې همدغه کسان چې یو څه له رواني پلوه ستونزې لري، ناروغۍ لري، د دوی هغه چاپېریال نږدې خپل د کورنۍ عزیزان څه کولی شي چې له دغه حالته وژغوري، او آیا هغوی متوجه کېدای شي یا ورته پوهېدلی شي چې د کورنۍ غړی پر ناروغۍ اخته دی یا پر رواني ناروغۍ او رواني ستونزې لري کنه؟ خو اوریدونکو ټلیفون کوي او د څو اوریدونکو پوښتنې به واورو، در سره یادداشت کوي او بیا به هم همدې بحث ته دوام ورکړو. مهرباني ځان راو پیژنئ، د ازادي راډیو د روغتیا ځانګړې خپرونه ده. مهرباني.
سلامونه احترامه ډاکټر صاحب ته، تاسو ته کامران بلنګرهار څخه.
کامران صاحب خبرونه ته خره غلاست، بحث خو مو تر اوسه تعقیب کړی دی، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب همت نه؟
ډاکټر صاحب موږ سره بس یو رواني ناروغ دی، دا کلوم پرامین جاری خوري، کلوم پرامین و چې دا بدبختانه د جګړې راغلي، بس خلکو سره ډوډۍ پیسې نشته، دوا بل کم کیده. ډاکټر صاحب دا مشوره چې د هسپتالو کې دا دوا پیدا کی کنه دا کلوم پرامین.
بله، د دوا تجویز به سخت
وي. مهرباني
مهرباني ډاکټر صاحب.
بله دوا وکم نو ډېر بخنه وارم دوا نه زه کلینیکي تنظیم د سایکوتراپی او د روان درمانۍ په واسطه او رواني مشورو په واسطه مریض ته دوا کوم. په دوا نه پوهېږم، دوا کېدای شي چې هغه ته دغه بعضې متخصصین ډاکټر شته چې دوا ورکوي، مثلا سید جلال هغلته موجود دی چې هغه ته مراجعه وکړي، د دوا ورته وښوي، کولی شي تاسو ته کومک وکړي. او که بیا روان شناس ته ضرورت وي، په پوهنځي تعلیم و تربیه کې زموږ ډیپارټمنټ دی، اکثر روان شناسان زما د انجمن غړي دي، هغوی ته مراجعه وکړي.
بله تشکر، مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني او څه پوښتنه لري؟ دا اوریدونکی قطع شو. ډاکټر صاحب تاسو مخکې چې مو خبرې سره وکړلې، په افغانستان کې د رواني ناروغانو درملنې لپاره امکانات ډیر محدود دي. یو روغتون یادونه مو وکړه چې په کابل کې د رواني ناروغانو لپاره دی، که په مشخ لند توګه راته ووایي چې څه امکانات هلته شته ده او آیا دا کافی دي؟
بله، ما وضاحت سره تاسو ته وایم چې د وزارت صحت عامې په ځانه دولت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې یوه شفاخانه ده د صحت رواني کابل په نامه فیرای علاؤالدین کې، چې هغه ملي کوم د تداوی لپاره لازم نه دی چې شپې ته بستر د رواني مریضانو دي، او 30% د معتادینو. حال دا چې معتاد او رواني مریض باید په یو شفاخانه کې باید نه وي. تاسو وګورئ، بهترین وخت دا تقریبا دوه کاله وشول چې دا د کورونا مریضي په افغانستان ټول دنیا کې، او دلته 1.2 میلیارد ډالر کومک شو. او حال دا چې دلته چا څوک چې به کورونا نیوه، حتی د مختران په وزارت صحت هم زه خپل پروسه کلی نیول یم، په کور کې تداوی خپل په پیسو دوا مې واخیسته. یعنی دولت دوی ته 1.2 میلیارد خدای دې دوی ته انصاف ورکړي، دا چې چا وخوړو خدای دې در بدره کړي او په کورونا مریضي باندې اخته شي. کنه دغه پیسو نه بهترین زربستری ز شفاخانه کابل کې او حال دل کا غر نوې 220 سریزا په اکثر ولایتو کې دا صفخانه جوړدل او دا به څومره فائدہ به کړی وي. هیڅ امکانات په دغه هیڅ وزیر د سیاست امه په دغه بر ما همیشه د پاره چې وادي هر تلویزیون کې جوړ شوی و دین د فب صحت روان کې ما خبري کړي او دا مې پیشنهاد کړی چې ولې د خدای په دغه برخه کې دغه وکړي او د رواني مریضې رواني جی حتا د کورونا مریضی نه مشکل ده او حتا د تبرکلوز نه مریض ده سرطان نه مریض سرطان مریضی ځانوژن نه کوي په کورونا کې ځانوژن اما په رواني په ډپریشن یا ګور خفګان کې سره ده کوي. نو دلته ده چې بیا هم وزیر د صحت عامه موجود ده هر څوک چې ده دته په وضاحت وایم چې دولت ته وایي چې په دغه برخه کې دوی کومک کوي او صفخانه دي خصوصا په کابل کې اکرن باید 320 سری د صفخانه باید دي.
بله ډاکټر صاحب، بیا به هم په دې باندې خبرې وکړو. د امکاناتو باندې یو اوریدونکی د سکایپ لارې مهرباني ځان راو پیژني او له ډاکټر صاحب همت نه څه پوښتنه لري مهرباني.
اتقلا همت مو د جلال آباد.
بله همت صاحب، خبرونه ته خره غلاست ل ډاکټر صاحب عزیز الدین همت ته پوښتنه لري. اول تاسو هم همت ته خلاص کوئ چې خو خپلې خو بنل لري سره؟
نه خپلوي نه لري سره، خو ډاکټر صاحب نه مې دوه پوښتنه دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب وویل چې لکه موحد فرق کوي کنه، نو کچېره موحد هم خو سي چاپريال هم برابر ده، نو بیا هم یو کس رواني ناروغي پیدا کیږي، علت به څه وي؟
بله من رواني مریضي او رواني مشکل د پاره دوه جواب نشي تدري، یو وراثت دی یو محیط دی. بعضې نیکۍ په رواني مریضي باندې دی اخته وو، حتی ویلی شو شلم پشته هم که شلم اولاد وي په رواني مریضي باندې اخته شي محیط هم ورته جوړ دی، اقتصاد هم ښه دی هر څه، لیکن دا تاثیر د وراثت دی. وراثت هم مریضي انتقالوي.
بله ډاکټر صاحب مننه. تاسو دغه وضعیت تشریح کړئ چې په افغانستان کې پرواني ناروغانو ډیر کسان پرواني ناروغي او ډیر کسان اخته دي، د فسادي ډیره لوړه ده. تاسو چې د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس یاست، څومره روانشناسان په افغانستان کې مونږ لرو او آیا خلک ورته مراجعه کوي کنه؟
ډېر ښه سوال دی. مونږ په افغانستان کې زما په شمول کلینیکی روان شناس نه یم، بلکې په صحت رواني صفخانه کې ما کار کړی، لکه څنګه زده کړی دي. مونږ اصلا تربیتی روان شناسان اوسو، څلور کاله کابل پوهنتون هم لوستی چې دوم سنف کې درشته، اصلا تربیتی وو. د المان ته لاړم، انجمن د روان شناسانو د المان د دعوت کړم او ډېر زمونږ زده وکړو. زه هغوی وړم د روان شناسۍ ته، انسټیټیوټ روان شناسۍ کې چې برلین کې دی هغه ته چلاړو. یو کلینیکي روان شناس اوه کاله درس لري او روان شناسۍ تربیتي څلور کاله چې هغه په ولایتو کې درس ورکوي مونږ نه لرو. اما بیا هم په صحت رواني د کابل کې په ګوتو شمار فکر کوم لستی که دولت روان شناسان دي چې کلینیکي مغل ته زده کړی ده. دلته مونږ روان انسټیټیوټ روان شناسۍ متاسفانه نه لرو.
آیا روان شنا روان رواني پلو ناروغي خلک جدي نه بولي؟ آیا دا غټه ستونزه نه ده د نورو ناروغیو په نسبت چې خلک د علاج لپاره هغه مرحله نه کوي لکه چې د نورو ناروغیو لپاره دوی کوي؟
لکه دا ده چې په رواني مریضۍ کې د فکر کوي چې ماته خلک وایي دی لیونی دی، هیڅ ډاکټر ته روان شناس ته مراجعه نه کوي، بلکې خصوصا خوب خرابي فقط دي په خوب ګولۍ د درملتون نه اخلي او دی گئی دا خوري. ډېر غټان سه پاتا د اشرف غنی په وخت کې ما همیشه د په کابل نیس تلویزیون کې پروسه کالی مې مرکې کول. ډېر دا غټان په رواني مرض باندې اخته وو، لیکن دوی شرمېدل ځکه دوی همیشه د پاره دوی ډار وه که کابل ښار ته تراشې د دو کورونه په پسلیوالونو باندې معاصره دي، په بل موټر کې هم چې ګرځېدل شیشې به یې تور هر لازه دی د خطر لاندې وو. نو چې خطر لاندې وو نو انزایټي یا اضطراب چې ډېر خطرناک مریضی ده ورته پیدا کیږي، لیکن دوی به شرمېدل نه. نو زه ټول رواني مریض ته دا وایم چې مه شرمېږئ، دا یو مریض د خیر دی نسبت نورو مریضانو ته چې ډېر توجه کوي، رواني ته توجه کوي چې دا ډېره خطرناک مریضی ده.
بلې یو اوریدونکی کوي ډاکټر صاحب دفن راواخلو، بلې مهرباني ځان راوپېژنئ او پوښتنه مطرح کړئ او زموږ تخنیک همکار وایي چې دا اوریدونکی هم قطع شو. په همدغه بحث کې بیا هم درېږو، څه فکر کوئ چې د ټولنې هغه د پوهې ټیټوالی دی چې یو څوک په زغرده نشي ویلی چې زه رواني تکلیف لرم یا ستونزې لرم چې ما به دا ورته ونه وایي چې دا سړی لیونی دی، ځکه که چیرې یو چا باندې یو ټاپه وویل شي په افغاني ټولنه کې، نو هغه له ټولنې په یو ډول باندې منځوي کېږي او بیا ډېر وخت ښایي ونیسي چې بېرته په ټولنه کې ننوځي. بلې
بلې، ډېر یو قوي عامل په ځوانانو کې دا دی که دوی مجاهده دي. درې غرایز دي د انسان په وجود کې: خوراک، څکل او جنسي غریزه. که دا اقناع نه شي، که ډوډۍ ونخلي سړی مړ کېږي، که اوبه ونخلي، که جنسي غریزه اقناع نه شي، دته مشکل د رواني پیدا کېږي. حتی موږ کابل پوهنتون کې چو، بعضې هلکان هغلته کلینیکو مفت تداوي او مفت د دوا به وي، چې د اعصابو ډاکټر ته بلا ځوان ته به ویلي چې برو ازدواج وکړو. ډېر زیات مهمه خبره د رواني مریضۍ ده، خصوصا په ځوانانو کې دا واده دی. متاسفانه په افغانستان کې ځوانان واده نشي کولی، علت یې دا دی چې ډېر مصرف غواړي، ډېر ورور غواړي. نو دغه علت دی چې ځوانان زموږ اکثره په دې مریضګانو باندې مبتلا.
تاسو دغه د درېو کټګوري یادونه وکړله ډاکټر صاحب.
دغه د پوهې دغه دا دی چې مریض شي دی نه پوهېږي، دی نه پوهېږي چې د رواني مریضم ورځ پر ورځ مثلا کوټه کې یوازې کېني، د خپل مور پلار ورونو سره خبرې نه کوي، پرده کشي، څراغ ګولۍ تیار کوټه کې دی کېني، هیڅ خبرې نه کوي او او دای فنا فی الله شي. نو دلته دا چې دا ځوان دی که هر څوک دی په مریضي رواني باندې اخته دی، خصوصا په ژور خفګان کې دغه چې انسانان دغه کارونه کوي، چې پرده کشي، یوازې کېني، چا سره خبرې نه کوي، په ځان بېګانه فکر کوي.
بلې بل اوریدونکی هم د دبم راواخلو، بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. د ازادي راډیو روغتیا ځانګړي خپرونه ده. د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس، د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکي روانشناس ډاکټر عزیز الدین همت هم زموږ میلمه دی. مهرباني.
اباسین د ننګرهار نه زحمت درکوم.
مننه خپرونه ته ښه راغلاست. بوختنه لري له ډاکټر صاحب همت نه
وایش کوم. ډاکټر صاحب د موجوده شروع نه تر اوسه ساته پورې په دې باندې ډیر تاکید کوي چې کم ځوانان رواني ډیپریشن لري، د دې د حل لپاره مهمه وساسي لاره واده کول. زه من حیث یو ځوان دغه سوال داسې مطرح کوم چې امکان لري چې یو کس واده ولري او دومره ژور غم ورته پیښ شي چې هغه وغواړي او د ذهنیت ټول سل په سلو کې په دې باندې موقف شي چې زه باید بل واده وکم، او خزه خپل هم یو رواني تکلیف ولري، دغه به د خپل رواني تکلیف والا خزه ته او خپل ځان ته څنګه قناعت ورکړي چې دغه موضوع نه تیر شي او واده ونه کړي، او که به وکړي دغه څنګه قناعت ورکړلی شي. یوه پوښتنه. دویمه پوښتنه دا چې کوم خلک دغه تکلیف لري، دوی کوم دوایانو نه استعمال وکړي چې جانبي وارث ونه لري، لکه پی پی وال او ریوټریل او پینټوکسل، داسې مشهور کپنو والا دوایان دي. خو دا چې ډاکټر صاحب ډېر مشهور ډاکټر صاحب دی، باید دا داسې ودوي موږ د ټیلیفون د لارې له وښیي چې موږ د تل لپاره استعمال کړو جانبي وارث ونه لري.
مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم دا ډاکټر صاحب دغه پوښتنه در سره یاداش کړي. بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني. یو زه به تاسو ته وایم ډاکټر صاحب، یو اوریدونکو منتظر دی. مهرباني.
سلام علیکم محترم، څنګه یې جوړه؟ په خیر تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته ټول ته زموږ طرف سلامونه. سید الله هم د کابل ولایت نه.
مننه حافظ الله خان، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب همت نه؟
دا طبيعي خبرونه د حکومت طرف ته تاکید کړی نه و. خبرونه طبيعي خبرونه ده.
دا د روغتیا خبرونه ده. نن په رواني ناروغیو خبرې کوو او متخصص ډاکټر هم زموږ میلمه شدی، د رواني ناروغیو متخصص دی. مهرباني امغه ډاکټر صاحب، تاسو خبره شو له امغه اوریدونکو د مخکینی اوریدونکو پوښتنه کې جواب کوي چې وای تاسو وویل چې یو ځوان چې واده نوی کړی او ورسره چې واده هم وکړي بیا هم په رواني ناروغي باندې اخته کیږي. واده کول هم خپل جنجالونه لري کنه ډاکټر صاحب؟ خو په هر صورت مهرباني.
زه خوشاله په دې هم د خپل د ننګار ما او اکثره دا ټلیفونونه چې کوي د ننګار دي. واده دلته داسې موضوع ده چې واده خو ځان ته یو پرنسپ او یو اصول لري. مثلا روان شناسی کې وایي چې جنۍ باید 18 کلنه، هلک باید 15 شي، او بل هلک او جنۍ نه باید پوښتنه وشي چې فلانې سره واده کوي اما دلته شرمېږي او دا نه وایي. مثلا که یو جنۍ وایي خپل مور پلا ته چې فلانی کوم داسې رکی وهي چې ولې ته دومره بې حیا یې، حال دا چې کوم وخت چې حضرت عمر صاحب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لور یې غوښته، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت عمر صاحب ته وویل چې ودرې لور نه مې پوښتنه وکړم چې تا قبلې یا نه، دا دا مانا چې دا یې لیدلې وو. مغه وو چې هغه وویل سکوت یې وکړ، سکوت مانا دا ده چې زړې وو دا یې ورته ورکړه. اما متاسفانه په افغانستان کې نه د جنۍ او نه د هلک نه پوښتنه کوي. اگر چې په دې شرایطو کې هلک وایي چې فلانی راته وړه، ما جنۍ نه پوښتنه نه کوي، نو هغه جنۍ چې په جبري ډول سره ظاهر نشي ویلی چې دا دا یې ورکړي، هغه اتمن یو رواني پرابلم او رواني مشکل پیدا. که جبري ډول سره ډېر مثلا خپلوانو وړه بېګانه مه کوئ، د کاکا لور دې وکړه، د ماما لور دې وکړه، او حال دا چې د روان شناسۍ له نگاهنه که څوک په خپلوانو کې واده وکړي اولاد یې صحیح نه راځي، خو خیر نه راځي او جسمن هم دومره صحیح نه وي، بېګانه دغه کې ډېر زیات فائده کوي.
بلې، دغه د درملو په ارتباط باندې پوښتنه وکړه، لکه څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د درملنې په برخه کې نه لرئ تخصص، خو داسې کوم درمل په خپل ذات کې جانبي عوارض لري، اما داسې درمل به هم وي چې ښایي عوارض کم وي؟
اکثر رواني مریضان دي روان شناسته او دوه بیرو باري چې مته یو څوک چې نوبت اخلي 15 ورځې وروسته د نوبت راځي، او د یو ساعت د مرکې په مقابل کې د سایکوتراپي په مقابل کې 2 سوالونه ورکوي. اما دلته په افغانستان کې یو خود به مخکې تا ښه سوال دی راته وکړ، کلینیکي روان شناسان نه لرو، یو دولت بیا لطفیت رواني کې دي چې هلته بالفعل کاري کړي دا زده کړي دي. نو دلته اکثر ځي دوا ته، او دوا د رواني دوا سره محتاط کوي، او هیڅ وخت ما لیدلی دي د دوا په واسطه رواني مریض شو که جوړ شوي د موقت دپاره بیا هم محتاط شي، او ډېر ورته دوا ضرر لري. بهترین لار همدا ده چې روان شناسان باید د سره سایکوتراپي کې مالک او رواني مشورې ورته ورکړي. متاسفانه چې دلته یو څو نفره دي په صحت روان کابل کې، نور خو اطراف کې موږ نه لرو.
که دغه رواني تکلیفونه یا ناروغي ډېر ژور سي، آیا د لیونتوب تر مرحلې پورې هم رسیدلی شي؟
بله. موږ تا یو سړی ابتدا کې ډېر عجیب کوم وخت کې چې زیات شي، نو دلته دی چې شدید شي په شیزوفرینیا باندې اخته کېږي، او شیزوفرینیا داسې مریضي ده چې یو تعداد په دغه مرض چې اخته شي ډېر هوښیاره کېږي. ډېر زما یو اوخې مې د پارلمان کې چې واده مې نه دی کړی شیزوفرینیا دی، کله چې دا خپل زمونږ کور ته زنګ وایي یو ساعت داسې سیاسي خبرې، دومره ښایسته خبرې، لیکن اصلا دا مریض دی او شیزوفرینیا ډېره خطرناکه مریضي ده. او بل همدارنګه موږ بعضې مریضګانې دي چې سایکو سوشل وایي په ګڼګونو کې ډېر سخت دی، په تنګي دي، هر څه د ګڼګونو نه یوازې خوشحالي او د اجتماع نه لرې شي، د اجتماع کې چې څار ته هول راځي دی بې خبره دی. نو دغه مریضګانې رښتیا ورځ پر ورځ په افغانستان کې زیاتېږي. اما خوشبختانه نه پوهېږم چې دا د عبادت تاثیر دی دا د اسلام د مبین تاثیر دی په افغانستان کې نسبت په سیزن کې ما ته یو چا وویل چې د کاله شل زره جنکیانې او هلکان خصوصا هغه جنکیانې او هلکان چې ملګري نه لري بدرنګه دي دوی اکثر وایي ځان وژنه کوي. موږ ګورو حتی په دغه کې په ناروې کې وایي چې حتی ما ته خلک راته وایي ټیلیفون کې چې شپېته فیصده خلک د ناروې په ژور خفګان سیاسي عامل یې دا دی چې کال
ډاکټر صاحب سویډن کې مو یو څه وخت عمر تیر کړی دی. تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. هلته معمولا ځوانه طبقه ډیر ژر له کورنۍ جلا کیږي، له اقتصادي پلوه هم په خپل پښو باندې درېږي، ځان غواړي چې له اقتصادي پلوه هم له کورنۍ جلا کړي او له رواني پلوه هم. او په ځینو مواردو کې همدغه تاسو چې یادونه وکړله، کله چې ټولنه نه وي، د ټولنې د کورنۍ غړي نه وي، البته د یو چا په خوا کې، نو سړی ځان تنها احساسوي، یوازې احساسوي، چې هغه بلاخره ډیر د خودکشي مخې ته هغه خواته ځي. خو په افغاني ټولنه کې کوم غراسو بیا هم همدغه مثبت پدیدې ته یا مثبت ټکی چې موږ افغاني ټولنه کورنۍ ډیر سره تړلې دي، د کورنۍ ټول غړي د یو چتر لاندې ځان یو موټی احساسوي، دغه په خپل ذات کې ممکن یو مثبت ټکی وي چې که یو څوک ناروغ کیږي د کورنۍ نور غړي لاسنیوی کوي. که څنګه؟
آفرین، ډېر ښه سوال دی. وکماله یو مهم عامل چې په افغانستان کې د رواني مرضي او رواني مشکل مخنیوی کوي یو ځای ځوان دی. که یو ځای نه وي، مثلا ورور بیل دی، کوم وخت کې چې دا ورور مشکل پیدا کوي، راځي ورور هیڅ څوک ته نه وایي چې څنګه کېږي ولاړم. دا یو قسم قوت پیدا کوي او ځان بیگانه نه فکر کوي. ما خو مخکې وویل چې په رواني مرضي کې سړی ځان بیگانه فکر کوي. نو دا یو ځای ځوان د خپلوانو کره تګ راتګ په خارج کې نشته. حتی اته موضوع چې اتلس کلن شي، خپل کور ترکوي او ځي علیحده ځوان ځان ته ښکار کوي. او دلته یو مهم چې د مریضي په افغانستان کې کوم یو دا، او بل دوم چې دلته محیط دی د خپلوانو کره ځي، الوانانو سره ځي، یو خواته خاندي چې ما مخکې وویل چې دوه ساعته خندا وقفوی خندا د انسان لپاره ډیر زیات فائدہ کوي. نو یو بل کرے دی، ملګری کرے دی، په اروپا او امریکا کې د ملګرو کور ته څوک تللی شي، یا یو سره سره پښتنې شي کولای چې دا په څنګه دا اگرخ پاتره راځه خارج کې دا خبره نشته. لیکن په افغانستان کې شته. یا استاد خبرې په تایید سره دا موضوع چې تا وویل دی، زیات د رواني مریضۍ او د رواني مشکل د مخنیوي لپاره فائدہ کوي.
کراشو اوس د خپل بحث سره راغون کو. تاسو ډاکټر صاحب څه ډول ارزوي دغه اوسنۍ وضعیت؟ څلوېښت کاله څه باندې په افغانستان کې جګړه وشوله، اوس هغه د یو نسبي سوله ټینګه شوې ده، په دې هیله چې دغه امنیت هم د یو ثبات سبب وګرځېږي او افغانستان د ثبات لور ته لاړ شي. فکر کوي چې اوس چې د جګړې ټغر ټول شوی دی، موږ به په افغانستان کې د رواني لږو ستونزو شاهد اوسېږو؟
نه خیر، ما شمشاد تلویزیون کې درې ځلې دا مرکه وکړه، دا د رواني لغو په خطر. ما خپلو طالبانو وروڼو ته غږ وکړ چې خپل پرسونل ته، هغه پرسونل جنګي پرسونل درشي، ورته واغوندي ریښتانې کم کوي چې اکثره خلکو ویریږي، هغه پخوانی حالت تکراروي. د خدای په فضل درې ورځې وروسته چې ما ولیدل پلنګي درشي دانې اغوستي دي، حتی عینکې په سترګو کې دي، چې هر سړی ګور ډېر خوشحالېږي، وایي او دا خو مغه اردو ده. خبره دلته دا ده چې یو شی دلته ډېر دغه دی، نه پوهېږم. یو ورځ وایي مکتب دی شروع شي فاکولټی دی، سبا ته وایي چې مدې څوک چې دي، تب بیګا ما ته چا وویل یو زنګ یې یو سر معلمې ته په درېیم د کرایم کې هغه وویل دی، ودا دلته مونږ ته ویل شوي چې هېڅ حاضري مه امضا کوئ تر بل وخته پورې چې امیر نه. ما بیا د طالبان وروڼو ته به ور باندې غږ کوم چې پوهنتونونه شروع کوي، مکتبونه شروع کوي، چې دا هم د خلکو په روان تاثیر کوي او حتی خپله د طالبانو د دولت قوت ښیي چې دلته جهان متوجه کېږي چې د خدای په فضل کې دوی په رسمیت وپېژني. او تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې زما مورین ما حتی ما ولیدل چې سامان وزوري ښایي کې خلکو خپل چوشکونه، خپل تلویزیون او خپل نور سامان یې ایستلي دي. بعضې د غربت د لاسه چې خرڅوي خپل مواد غذایي اخلي او بعضې وایي دا وطن ترکوو او ځو. نو اگر چې دلته بیخي ارامي ده فعلا، لیکن د دې څنګه دا دي مثلا ګورو په خارې د کابل خار کې زما خزي ګرځي مخونه یې لوس دي. بیا دلته بیا دغه بعضې ځایونو کې نه پوهېږم دا کوم طالب دي یا دښمنان دي او دغه کوي چې تاسې باید حجاب واغوندئ. ضرور حجاب باید واغوندي، حجاب اسلامي حجاب، هغه چادري په اسلام کې نشته. هغه عباسیانو به اغوستل، مخ باید لوسي، لاسونه دغه پورې او پښې دوی باید لوسي، چې دا ډېر خلکو پر روان باندې تاثیر کوي. اکثر جنکیانې اکثر جنکیانې حتی زما نږدې خپلوان په دې دغه باندې اخته دي، وایي ما نه خواهش کوي چې موږ ځو پاکستان ته. بیا زه ورته وایم چې خو دا لاره بنده ده، دغه تغد شوی دی، سفارت تغد شوی دی. نو پرې چې فرار د ویرې نه کېږي، دی یو قسم اضطراب او استرس دا خلک لري، خصوصا ځوانه طبقه، خصوصا جنکیانې دوی فرار خواته ترجیح ورکوي. نسبت دا چې فعلا آرامي ده، خوا د اشرف غنی په وخت کې هر وخت چسپکي مینار وخت انفجار په شفاخانو کې تاسو ولیدل ځان وزن اوس حتی مریضان مړ شل. حتی زه خپله په دې باندې پوهېږم چې شکر وکاږم، ډېر د خوشحاله یم. حتی هغه وخت کې
یعنی ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې بوختیا ډېره مهمه ده. که یو څوک په ټولنه کې بوخت وي، که په هر کار وي، که زده کړې کوي، که تحصیل کوي، که هر کوم کار وي، یعنی کیدای شي چې دغه سړی په رواني ناروغۍ باندې اخته نه شي یا دغه کس او د رواني ناروغۍ مخه نیول کیږي.
پاکستان کې دا صحبت وکړ، دوه قسم معلومین لرو، یو رواني معلومین دي، یو فزیکي. فزیکي یو کلاس قطع شي بل عضو قوي، اما رواني معلوم ډېر خطرناک دی، دی ریښي اتل باطل شي. او بل بیا د ټول وطندارانو ته دا وایم، ذاکر نایک وایي چې د پرون ورځې او د سبا ورځې په منځ کې یو فولادي دروازه او یو قلف ورته واچوي. پرون تیر شو په هغه کې مسایلو کې ګوتې مو وا، او سبا نه ده معلومه ته ژوندې مړ کېږي. باید دې دغه وکړي، فکر وکړي، وخاندې، ځان خوشحاله وساتې، موچکې واورې.
تاسو ډاکټر صاحب د ښې موضوع یادونه وکړه، لازم په ورځ اضافه کوم چې موږ سره دغه د دردونو، رنځونو، کړاوونو پیټي دي او تل ځان سره ګرځو. یو چیرې که دغه پیټي کېږدو د یو شیبې لپاره هم ځان نه لرې کړو، نو کېدای شي ممکن چې یو څه سړی د آرام احساس وکړي.
تقریبا د ظاهر شاه په وخت کې دیارلس نه څلوېښت کې په پوهنتون کې شامل شوم، دیارلس درې پنځوسان وخت کې فارغ شوم. حتی دا خپل ملګري د المان ته لاړم، زما هم فنډیان ډول زاړو، اما زه ځان خوشحاله ساتم، پوهېږم دغه مسلک مې ډېر ما ته فایده کړې، د ښه صحت خاوند یم. حتی بعضې ځوان زامن مې دي، د هغوی نه زما صحت فضل د خدای دی ښه دی. او خارج کې بعضې خپلوان وایي ولا وایي زموږ سر ګیره وایي ټوله سپین شوې ده، کاکا ته وایي ځوان پاتې شوي. ولې زه پوهېږم چې سړی
په ژوند کې، یعنی ډاکټر صاحب، خوشحالي خلکو ته څوک نه ورکوي، په خپله باید ځان خوشحاله وساتي. ډیر بله بله لارې چارې باید پیدا کړي چې په کومو شیانو باندې کولی شي خوښ شي. کور ودان ډیر وخت نه لرو، ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو
ډیر اکبر دي چې رواني مریض لپاره لارښوونه وکړي.
ډیر مننه کور ودان پراتون کو خبرونه کې بیا هم تاسو ته زحمت درکړو د بحثونو ته بیا هم ادامه ورکو. کور ودان د افغانستان روانشناسانو د ټولنې رئیس د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکی روانشناس ډاکټر عزیز الدین همتو چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ. تاسو ټول هم مننه چې ټلیفون مو وکړ او په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. زنوری است نوری لطاسو اجازه غوارم لخبل تخنیکی همکار قادر جلالوف تخه هم مننه. خو ازادی رادیو او ری بلخ پرونه چه پسو شیبو که پیلیگی هغه هم ده روختیا موضوع تا زنگل شویده. پا هم ده سر دخ پرونه پای ترسیگی ازادی رادیو او ری هر ورز ده سهار لوو بجو ده ما خام انتر وو بجو خپرونه که هو. زما همکار سلطان محمد سرور استودیو ته راغلی دی او خبرونه باید د دې سات په مهمو خبرونو سره پیل کړي.